د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعته خپرونه کې د غزنی د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه معلومات درکوو. د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو لست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور او نور موضوعات هم لرو. دا خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او هیروی ما چې په همدې خبرونه کې د یو کلی زلغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې نوریاس نوری ته غوښ شي چې خبرونه تاسو ته وروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوې غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لږ تر لږه شل ملکي وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي.
اتخاذ شده، ما به جرأت تمام گفته میتونم که طی 24 ساعت آینده انشالله در وضعیت تغییر قابل ملاحظه خواهد آمد.
بهرامی وویل چې غزنی ته د وسلوالو طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره نور ځواکونه استول شوي او ښار به له وسلوالو طالبانو انتصفیه شي. له دې مخکې یو افغان پوځي چارواکي نن تایید کړه چې په غزنی کې د سختو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو سل تنه یا وژل شوي او یا هم تری تم دي. دغه راز په غزنی کې چې جګړې نن څلورمې ورځې ته داخل شوي، د نړیوالو ځواکونو یو ویاند ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران غزنی ته استولي دي. په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی. دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي وو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې نوموړی له غیر قانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو په تور د کاندیدانو له وروستي لسته استل شوی دی. مولوی ترخیل محمدی له ازادي ډلو سره په خبرو کې تایید کړ چې د انتخاباتو د دفتر دروازه د پلویانو د دې لپاره تړلې و چې د انتخاباتو کمیسیون باید دا ورته واضح کړي چې د کومو کره شواهدو له مخې د ده نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نویو ټاکل شوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلۍ ادعاو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدراعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ستر بریا په خپلولو سره د پخوانی صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او اړ دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لاریونونه کړي او همې مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې د دې ویره شته چې هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. مخکې په دې پیښه کې د څلورو تنو د ټپي کېدو، د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ورکېدو خبر ورکړل شوی و. چاودنه پرون د کوټې ختیځ په 50 کیلومترۍ د سنجیدي په کلي کې شوې وه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وای په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده. د ایران دولتي تلویزیون د خامنه ای له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د امریکا د بندیزونو په نسبت د اقتصادي وضعیت ناسم مدیریت د ایران پر عادي وګړو فشارونه زیات کړي دي. خامنه ای دغه راز ویلي چې د ښه مدیریت کولو او پلان نولو له لارې کولی شو چې د بندیزونو په وړاندې ودرېږو او پر هغو برلاسه شو. لکه چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه وتلی او پر تهران بندیزونه بیرته لګولی، د ایران پیسې ریال خپل ارزښت ډیر له لاسه ورکړی دی. په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په وړاندې په وروستیو کې د تهران په ګډون د دې هیواد په څو ښارونو کې خلکو اعتراضیه مظاهرې وکړې. د ترکیه مرکزی بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالی وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. ترکیه وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شوې چې د دې هیواد پیسې خپل ارزښت په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو په تیره بیا د امریکایي ډالرو په وړاندې زښت زیات له لاسه ورکړی دی. په هغه بیان کې چې دغه بانک نن خپور کړی، ژمنه شوې چې بانک به د اړتیا وړ ټوله شتمني عرضه کړي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې د مالي وزیر برات البرک وویل چې حکومت یو بیړنی پلان ترتیب کړی چې په بازار کې راپورته شوې اندېښنې له منځه یوسي. هغو اندېښنو ته په پام سره چې ښایي ترکیه اقتصادي بحران ته داخله شي، د دې هیواد د پیسې لیرې ارزښت د ډالرو په وړاندې نن نور هم ټیټ شو او د آسیا د اسهامو مارکیټونه هم راولوېدل. له امریکا سره د ترکیې په اړیکو کې کړکېچ هم د ترکیې د پیسې له لوېدو سره مرسته کړې ده. روان کال لیره خپل ارزښت په سلو کې شاوخوا 15% له لاسه ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو شیبه مخکې د غزنی ولایت د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په څلورشتو ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري او دا تش تبلیغات بولي.
دا طالبانو یو شمېر تبلیغاتي جزوري پلان اچول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دوی یو ښار نه دی نیولی او نه یې یو ښار ساتلی دی.
په نورو موضوعاتو کې، د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولی دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي. مولوي ترخیل محمدي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو ډېر سلحامیزه مدني حرکت ده چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ، ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ساعت مخکې په کابل کې په یو خبری غونډه کې ګډون وکړ. دوی د غزنی د وضعیت په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په څلورویشتو ساعتونو کې به د ښار له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. دوی همداراز د ملي اردو د یو شمیر ورکو ځواکونو په اړه هم توضیحات ورکړل. د دې دوو وزیرانو خبری غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و او دا د لهمه غزای سیدا سټوډیو ته راغلی او د کابل سټوډیو په مستقیم اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د غزنی د اوسنی وضعیت په اړه څه وویل چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او د دولت او وسلوالو مخالفینو قواوې په کومو موقعیتونو کې دي؟
ډیر زیات مننه تکل صاحب. اوریدونکو ته سلام او تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان دغه دوه لوړپوړو امنیتي چارواکو، دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دغه مطبوعاتي کانفرنس پر مهال باندې ویل چې اوس مهال د غزنی وضعیت کنټرول شوی دی او دوی هیله څرګنده کړه چې تر راتلونکو څلورویشت ساعتونو پورې به وضعیت لا هم کابو شي. دوی ویل چې سیمې ته زر تنه نور عسكر استول شوی دی او رسیدلی دی او په خار کې تصفیوی عملیات پیل شوی دی جنگ جګړې چې دی هغه د خار څنډو ته غزول شوی دی او مهله مندی دا چې تر راتلونکو سلور وشتو ساتونو پورې به وضعیت به کابو شي او حالات به کنټرول شي.
تاسو ویل چې زر تنه اضافي سرتیری استولی دی، دا همدا شمیر دی ټول ټال همدا شمیر دی کله د مخکې یا نور ځواکونه هم استول شوي، نور مرستندوی کومکي ځواکونه او یا په راتلونکي کې نور هم په پام کې او په پلان کې دي؟
د تیر جمعې په ورځ باندې چې کله په دغه خار باندې د جمعې په شپه باندې چې حمله وشوه، په سبا ته ورځ باندې په شنبه ورځ باندې د روانې اونۍ سیمې ته اضافي عسکر استول شوي و غم رسیدلي، خو دا نوې جوپه ده چې نن سهار استول شوي ده او دوی په وینا باندې چې دا سیمې ته رسیدلي دي. دوی د راتلونکو نورو پوځیانو د استولو په اړه خاص څه ونه ویل او دوی ویل چې همدغه زرتنه چې دا دی او سپخو پخوانی دینو پمدوی باندې د خار وضعیت کنټرولول شي بلې تکل سره،
او د افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو او ملکی وګړو د تلفاتو په اړه دوی څه ویل؟ په دې خاطر چې له دې مخکې د خورا زیاتو تلفاتو راپورونه ورکړل شوي، که څه هم د چارواکو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوي، دوی په دې اړه څه تازه معلومات ورکړل؟
که څه هم د تلفاتو په اړه لا هم دقیق شمیرې نشته، خو دوی دغه دوو امنیتي چارواکو نن په کانفرنس کې وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې چې دلته کوم جنگ شوی دی دقیقا 1390 وسلوال طالبان وژل شوي، 1320 نور ټپیان شوي دي، همداراز د 100 په شاوخوا کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده او د 40 نه تر 150 پورې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د کورنیو چارو وزیر په همدې حال کې په همدې کانفرنس کې وویل چې په دغه مرګ ژوبله کې یوازې اویا تنه پولیس دي چې مرګ ژوبله ورته اوښتې ده، خو دوی ویل چې دا هم له دقیقې شمیرې نه دي او کله چې سیمه په بشپړ ډول باندې تصفیه شي او حالات بیرته عادي حالت ته غره وګرځي نو بیا به دقیقې شمیرې له رسنیو سره شریک شي.
اکرام صاحب، د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو له ویناو تاسو داسې پوه شوئ چې دا وضعیت به په غزنی کې تر کومه روان وي؟
دوی خو ویل چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پوری به دوی هڅه کوي او هڅه هم ده چې تر راتلونکو سلیر وشت ساتونو پوری وضعیت کابو شي. خو طارق شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزیر دا ومنل چې د غزنی په مسله کې به نغېړي شوي وي، خو وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د دې ټولې کم تجربهګۍ سره سره چې دا نوی دي، بیا هم دوی د غزنی د سقوط مخه ونیوله. خو یو خبره بل وکړه چې د دې غزنی د خار د حمله د پر وسلوالو طالبانو نه وازی د شاوخوا د غونډي ولایتونو وسلوال طالبان مراټول کړو، بلکې د دوی په وینا باندې چې د یو شمیر بهرنۍ هیوادونو جنگیالي راغوختي او چې په هغه کې په بهرنیو کې پاکستانیانو عربو چچونو د دوی د مندونو لمخې دوی د خبر راکوله او ویل چې د حشر په ډول باندې په دې خار باندې حمله شوی و. نو د کوم عملیات چې وزنډې د لومره وخت ونی وو دوی دلیل دا په ګوته کچې وسلوالو طالبانو ول تدخل کو په کورونو کې په پولیسي کورونو کې ال ته زیپځې شوی و غونې مرچې جوړې کړې و، دوی دغه خپل د تصفیوي عملیات چې دی ډېر په سلو شکل او په قرار مخته یوړل ترسو د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوي وشي.
بله او اکرام صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې نتایج شویو راپورونو کې مخصوصا پر ټولنیزو شبکو ویل کېدل چې د سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د کمانډو ځواکونو شاوخوا 100 سرتیری په ځینو کې کم زیات د شمیر ښودل کېده، ویل کېدل چې دوی چې د مرستندویو ځواکونو په قطار کې غزنی ته استول شوي دي په کمین کې لویدلې د وسلوالو مخالفینو او ترې تم دي، په دې اړه دوی څه یادونه وکړه؟
د افغانستان دفاع وزیر وویل چې اول خدا مسلطن نه دی وی چې دا 50 تنه وو د اجرستان ولسوالۍ کې دوی د وسلوالو طالبانو لکمین سره مخامخ شول او ډیره سخت جګړه شوه. دلته د جګړې د شدت لامل وی دغه کومندوی ځواکونو گاونډي ولسوالۍ میامو ته شاتګ کړي دي او الته پشاشوي دي چې نه وشتنې دغه ولسوالۍ ته رسیدلې دي او نور کوم کسان چې دي د دوی د معلوماتو لمخې چې هغه دغه ولسوالۍ ته پلار دی او هڅه کیږي چې دغه 50 تنه کومندویان دي او یو شمیر پولیس هم د اجرستان ولسوالۍ ورسره دي دوی له سیمې نه روغ رمټ راو وسل شي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو وروستي څرګندونې موږ ته بیان کړې. د دوړو امنیتي چارواکو د دولت وزیرانو شیبه مخکې په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې خبریالانو ته معلومات ورکړل.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشانی غوالو.
د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي چې وایي دوی د لویو ښارونو د نیولو پلان لري تش تبلیغات بولي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي رادیو ته ویل طالبان هم را پیوړي نه دي چې پر ښارونو پراخي حمله وکړي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر رسنیو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي دي چې وای دوی پر مهمو او لویو ښارونو د پراخو حملو لپاره تیاری نیسي. به هم اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیسته، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د په شا تمبولو توان لري. دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو هغه ادعاوي تش تبلیغات وبلل چې ګوند د افغانستان په سترو خارونو ډلیزو حملو ته تیار نه سي.
هر وخت دې ته آماده دي افغانستان ځواب کونه چې د خپل خاورې د خپل ولسم دفاع وکړي. دا طالبانو یو شمیر تبلیغاتي جذوري فلارا چول چې موږ دا کوو. دا تر اوسه دی یو خار نه دی نیولې او نه یو خار ساتلی دی. دا یوازې د اماز خانو د تشویش لپاره دا خبرې کوي.
خغری جاوید وویل د معلوماتو لمخې وسلوالو طالبانو سکل د فرا فاریا پکتیا او په یو شمیر نورو شمالي ولایتونو کې د سترو حملو پلانونه درلودل چې مخې نیول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل چاپ یو شمیر ورسپانو د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې دغه وسلواله ډله پر مهمو سترو خارونو پراخو حملو ته تیار نه سي. د وسلوالو طالبانو دغه سرچینو دا هم ویلي چې د راتلونکو نویو حملو په اړه خی طالبان نوي تکتیکونه وکړوي چې پکې د افغان هوایي ځواکونو په نخښه کول هم شامل دي. وسلوال طالبان داسې محل د ادعاوي کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیسته. د تیرې اونۍ د جمعې په شپه دغه ډلې په غزنی ښار ډلیز حمله وکړه چې د دې ښار یو شمیر سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې او د راپورونو له مخې د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د روان لمریز کال په سر کې د فرا په مرکز هم وسلوالو طالبانو ورته ډلیز حمله کړې و چې د څو ساعتونو لپاره دغه ښار مهمې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې وي او زیات شمیر دولتي ودانۍ سوځولې وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا د وسلوالو طالبانو وروستۍ اداله له خطره خالی نه ګڼي او امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې باید د دغه وسلوالو ډلې د حملو په وړاندې پوره چمتووالی ولري.
وروستۍ قضایا او تپکتو لیری نه بریشي چې پر نور ولایتو باندې هم د ستجمې حمله وشي. ولې دا د یو وړاندوینې په حد کې ده. تر اوسه پورې د دې ثبوت نشته چې دوی په بل ولایت کې توانمندي د حملې لري که یا.
خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وږمه ساپۍ د وسلوالو طالبانو دغه ډول اداوي جنګي تبلیغات بولي وایي فکر نه کیږي چې وسلوال طالبان دې په یو وخت کې په څو ولایتونو ډلهیزې حملې وکړي.
اوس هم د انتخاباتو اړوند مسایل. د ولسي جرګې کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د ستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته یو غونډه وکړه او وی ویل ترڅو چې د کاندیدانو لړس خدای مولوی ترخیل د استلو علت معلوم نشي دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د دې اعتراضونو لپاره د کمیسیون چارې له خند سره مخامخ شوی. د کابل د پولیسو مسولین وای چې کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دی. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سیند پر راپور کې.
ولسی جرګې ته کاندید مولوی ملا ترخیل محمدی وای تر هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لیسته د نوم د استلو حقوقي دلایل روښانه نکړي پلویان باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دروازې لری نشي او اعتراضونو ته دوام ورکړي. خاغلی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلویان حق لري چې خپل کاندید سره د شوی چلند په اړه وضاحت وغواړي.
دا خپل حامزه مدني حرکت دا دوی دغه وضاحت غوالي له دوی نه تاسو مونږ ته د دې دلایل راکې ثبوت راکې تاسو په کومه دلایل باندې دا نمونه حذف کړه د محکمې په حکم محکوم شوی و تا کوم شکایت د دوی په ادرس درج شوی دا دوی ته خو هم د استناد خواهی حق ورکړی و.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو له ارزونې وروسته د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 15 نورو ته یې خبرداری او توصیه کړې دي. له دغه لیست نه د لرې کړای شوو کاندیدانو په ډله کې داسې کسان هم شته چې اوس د ولسی جرګې برحال غړي دي لکه مولوي ترخیل، فوزیه کوفي او مریم کوفي. سربیره پر ملا ترخیل د کاندیدانو لیست نه نورو حذف شوو کسانو هم د اعتراض غږ پورته کړی او دغه اقدام غیر قانوني ګڼلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون مخې ته د مولوي ترخیل د پلویانو راغونډېدو او مظاهرې د دوی په ورځنیو کارونو منفي اثر کړی دی. د دغه کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
مدني حرکت تظاهرات نن دا دي او مدني حقوقي ولې په هیڅ عنوان باندې مونږ قابل قبول نه چې د کمیسیون دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې د عملیاتي پروسه د اوج نه لري او د هغه خندو ګرځي دا مونږ هیڅ قابل قبول نه دی. مونږ اواز په حکومت باندې په مسؤلین باندې لطفاً خپل وظایف سره د یو کی او د غاسو چې مظاهره کې دی باید دوی پوښتنه وکړي هر نوع تاخير په انتخاباتو کې د باید جواب وو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له ورستی لیست نه د لرې کړل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په لړ کې تیر ورځ فوزیه کوفي او خایستباز ناصری هم په یوه اعتراضي غونډه کې له ورستی لیست نه د دوی د نومونو لرې کول بې دلیله وګڼل. د کابل امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل د اعتراض کوونکو راټولېدنه سولې زده او کمیسیون له امنیتي پلوه خوندي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې ګنې دې وزارت د ولسی جرګې ځینو احتمالي کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې جوړې کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حکمل په دې وروستیو کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت کاندیدانو ته د پیسو په بدل کې د عدم مسؤلیت جعلي فورمې ورکړې دي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې وزارت کې ټولې چارې په شفافیت سره ترسره کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کورنیو چارو وزارت له کمیسیون سره د همکاري پر ځای یو شمیر کاندیدانو ته د عدم مسؤلیت جالی فرمې ترتیب کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت ټول مسؤلیتونه په ځانګړي ډول د کاندیدانو په تړاو خپل مسؤلیت په شفاف ډول ترسره کړی او په کار کې هیڅ جال نسته. هغه وایي هغه څه چې د کورنۍ چارو وزارت په مربوطاتو کې ترسره شوي د کشفي او استخباراتي څانګو د موندنو پر بنسټ په شفاف ډول ترسره شوي. په دې اړه شوي ادعاوې نور څه نه دي، یوازې خبرې دي. او هغه دا چې جالکاري شوي د بیا دا چې د بل موضوع غوښتنه شوي دا په بشپړ ډول بې بنسټه ادعاوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تیره ونه اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 141 کسانو څخه چې نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست ایستل شوي 104 تنه د کاندیدۍ په شرایطو برابر پیژندل شوي او وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون په پریکړه کې دغه شان راغلی چې 15 کسان چې په لومړي لیست کې راغلي وو او په اسنادو کې د ستونزو او یو شمیر نورو لاملونو له امله له وروستي لیست نه ایستل شوي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیاله همیره حق ملوای چې دوی کمیسون پورې اړوند مسولیتونه په سم ډول ترسره کړي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د کاندیدانو د نومونو د حذف په برخه کې لازم همکاري نه ده کړې. په ځانګړي ډول کورنیو چارو وزارت شفافیت ته پام نه دی نیولی او کاندیدانو ته د عدم مسولیت جالي فرمې ورکړي.
چې وزارت داخله باید پر ډېر مسولیت دی ته خانه پوری کړی او یو فورم د عدم مسولیت دی ته ورکړی، اما متاسفانه داسې نه دي شوي. حتی د $100,000 په قیمت هم د فورمونه هغه جالي ورته ورکړل شوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کاندیدانو ته د جالي فرمو د ورکړې په اړه اسناد لري باید پټه خوله پاتې نه سي، ځکه د دوی په خبره په دې کار کې کمیسون خپله د جرم ملګری پیژندل کیږي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د دې مسلې تخنیکي اړخ باید کمیسون وڅېړي او جرمي اړخ یې له عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي، څو په خبره په دې توګه شفافیت خوندي او ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې وچ کالی ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو د رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد 40 ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم نن ازادۍ راډیو ته ویل چې له د وچکالیو له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د کال له پایله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ شوی دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمي مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغېزمنتیا به رقم کړي.
موږ په لومړي پړاو کې 40 ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه دا ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغېز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالي ستونزې لري.
د یوې د کال لپاره رئیس دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیک په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلیدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټن غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغېزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان دي توزیع
در اکثریت ولایت آغاز شده و ادامه هم اکثر ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوې ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سږ کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټن رسیدلي وو، خو سږ کال د وچکالۍ له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معارف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مقتجان تش په نامه وزي او وزي مرشد د معلم صاحب په شنه وو کوټه معلم صاحب د مقتجان وځي د شي هغه محترم ته وایي چې مر کتابونه کتي درې کاله مرسته درا کول سوي یو مکتب ما سر ښکاره کړی معلم او ترمجه د پر سر باندې یو چې مجد صاحب محترم په دغه کړي چې دغه وبره اورو دغه الفان چې شي هغه میوه د نه ترمز د بیلر پر سر باندې وو د وزارت چې دا پیسې ترځو خو نه کې نه لري کنه لري دغه مکتب عام یا به درسو ته واچو یا به موږ خپل په شخصي کورسونه ورته جوړ کو نو کچېره ماره په دغه رقم یې مایرب کو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب سره به نه سړي لکو چې په دې کې تفصیل وکړو کوم ترما مایرب چې نړۍ پر مایرب ولاړه ده کوم مایرب نه نړۍ ختمه ده نو موږ هله کوم چې دغه پیغام موږ زر ته زر ورکې او ټول وړو مقامات پورې ورسوي هغه مایرب په ټاپه ولاړ دی وسلام
زمو غږ لا ازادي رادیو اوري او تاسو د یو اوریدونکو غږ اوریدل شئ د ازادي رادیو د پیغامونو په نمبر باندې زنګ وهلای وو او خپل نظر ویلای وو د وخت قدر مون اوریدونکو څلور بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونو په دوام کې را سره اوسئ نور موضوعات هم لرو خو اوس نوریاس نوري ته غوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان دفاع وزیر وای په غزنی کې په جګړو کې شاوخوا سل پولیس او سرتیری او لکتر لګه شل ملکی وګړي وژل شوی دی تاریخ شاه بهرامی دغه څرګندونې نن په کابل کې د کورنیو چارو وزیر وای احمد برمک سره یو ځای په یو خبري کانفرنس کې وکړی او ډاډ ورکړ چې په راتلونکو څلیرشو ساعتونو کې به د غزنی په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي په غزنی کې جګړې نن څلورمه ورځ د غزیدلې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د جګړې پر خېل خو غږ کړی چې د ملکي وګړو او د هغوی حقونه خوندي او هم د ملکي تاسو په تیر بیا د روغتیایي مرکزونو ساتنه یقیني کړي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته نږدې نن د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن ټپي دی دغه حمله داسې مهال شوې چې د دې دفتر مخې ته د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د یوه ایستل شوي کاندید مولوي تاریخیل محمدي پلویان د اعتراض په توګه راټول شوي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوی ټاکل شوی غړو نن د وفاداری لوړ وکړه ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 342 غړي نوی صدر اعظم ټاکي د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي او شپږ نور تری تم دي چې د دې ویره شته هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهایی وایي په هیواد کې اقتصادي ستونزې د امریکا د فشارونو نه بلکې تر ډیره د داخلي ناسم مدیریت نتیجه ده او د ترکیې مرکزي بانک وایي تیار دی چې په هیواد کې د مالي وضعیت د ثبات د یقیني کولو لپاره ټول لازم اقدامات وکړي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم قدر من اوریدونکو سپورتي خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی سپې چمتو کړي
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي په خوست کې د ایمرجنګ کمپ خپل منځي سیالیو دویمه لوبه نن د ای او بی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل د ای لوبډلې په 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو 203 اتیا منډې ترلاسه کړې شل د ډلې بهیر محبوب اتیا اکرام علي خیل نه شپیت او رحمان الله کو 500 منډې جوړې کړې همدارنګه د بی لوبډلې توپ چون کول جملې سمیو الله 15 نجات مسعود یوسف زی دوه دوه او ضیاء الرحمن اکبر یو لوبغاړی وسوځو د بی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 250 منډې جوړې کړې چې له دې ډلې ابراهیم زدران سلوراویا درویش رسولی درشپته او منیر احمد یو شپته منډې ترلاسه کړې د لوبډلو توپ چونکو له جملې ضیاء الرحمن سلور ناصر توتخیل عبدالباقی دوه دوه او فضل حق یو لوبغاړی وسوځو د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د غوړ لیک هم پړاو سیالۍ ځنډیدلې. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د روشن کمپنۍ په ګډون د هیواد د یو شمېر نورو خصوصي کمپنیو لخوا تمویل کېدې، خو هغوی سږکال له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. نوموړي وویل دوی له یو شمېر افغان چارواکو سره هم خبرې کړي او هڅه کوي چې دغه لوبې ترسره شي. او د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم په لوی توپیر انګلستان وګټله. د انګلستان په یون لوبغالي کې دا لوبه د یو اینګز او 159 منډو په توپیر پرون د انګلستان په بریا پای ته ورسېده. په دغې لوبه کې هندوستان په لومړي اینګز کې 109 او په دویم اینګز کې یوازې 113 منډې جوړې کړې، چې له دې سره د انګلستان لخوا ورکړ شوي 396 منډې پوره نه شوې کړې. دا د کرکټ په ټیسټ سیالیو کې د هندوستان کم ساري ماتې ګڼل کېږي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو لړۍ د اګست میاشتې له پیل راهیسې د انګلستان په کوربهتوب پیل شوې ده. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه هم انګلستان په 110 منډو ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم یو ورځو بیا د غزنی موضوع ته. د غزنی د ولایتي شورا چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د دې ولایت 15 ولسوالیو لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانی او جغتو سقوط کړی. دوی وایي که مرکزی دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي پاتې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د مرکزی حکومت د نورو مسؤلینو نظر واخلي، خو په دې اړه بریالی نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې غزنی ته به ډیر ژر اضافي مرستندوی ځواکونه استوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
چارواکي وایي د غزنی جګړه نن څلورم ورځ هم په شدت سره روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار زیاتې برخې لا هم له وسلوالو طالبانو سره دي او طالبانو له تیرې ورځې راهیسې د دغه ولایت پر ولایت مقام، امنی قمانداني او ملي امنیت پر ودانیو ډلې بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا مسؤلین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو او شپو کې غزنی ښار ته د ننوتلو ترڅنګ د دغه ولایت 15 ولسوالۍ هم سکوت کړي، لکه خواجه عمری، رشیدان، اجرستان، خوګیانو او جغتو ولسوالی. دوی زیاتوی چې په اجرستان ولسوالی کې زیات شمیر کمانډو سرتیری هم ندراکه دي او یو شمیر پولیس هم وژل سوي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیری ازادي راډیو ته داسې ویل:
ولسوالی څو خو در یو د خوګیانی ده، یو د خوجمری ده، دوه د شیدان ده، درې خوجغتو ده، څلور او اجرستان ولسوالی ده، پنځه ولسوالی په دې نشته کې. په دې یو دوه درې ورځې چې دلته غزنی کې اوس نشته جګړه روانه ده، سکوت ده. کماندو بخی اوس د لا درک ده، معلوم نه ده چې هغه ژوندۍ ده، هغه اسیر ده، هیڅ خبرې د دې نه دولت لري نه غزنی محلي حکومت لري.
د ولایتي شورا مرسیال امان الله کامرانی بیا زیاتوي کچيري مرکزی اداره و غزنی ولایت ته جدي توجه نکړي نو د دغه ولایت د مرکز به ګډون به ټوله ولسوالۍ سکوت وکړي.
خو جدي پلان برنامه هم دا اول ولایت سکوت کوي، که ولایت نو سکوت کوي ولسوالۍ سکوت کوي، نو خبره ده چې دی غزنی اکثر ولسوالی طالبان بیخی اشار زیاد را غلی شاید سکوت که که سکوت نیم سکوت کهی اینجری بخاطر مرکزی دولت غزنی تا توجه نلری او مرکزی دولت غزنی ملت سر خلق دی غزنی لامنیتیز باکو او دی غزنی لملت سر ایغت جاپا وکلا او با جاپا نجبر جبر نجون که دوست خم که اخماع اخدامات جدی منسی انو طول ولسوالی بری غزنی سکوت سی او
ځینی روغتیایي سرچینې وایي په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال په تیرو درې ورځو کې تر 200 پورې زیات نظامي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. ځینې نورې سرچینې بیا وایي په تیرو درې ورځو کې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال 114 تنه وژل سوي او 142 تنه ټپیان دي، چې وسلوال طالبان، افغان پوځیان او ملکي کسان هم پکې شامل دي. خو تر اوسه پورې لا کره شمېره له چا سره نشته چې په غزنی ښار کې د روانې جګړې پر مهال څومره کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. کې لادی سره لسمی هم راپورونه شې چې په غزنی ښار کې زیات شمیر خلک لا هم په خپل کورونو کې بند پاتې دي او د غراز په غزنی ښار کې زیات شمیر مړی او ټپیان پر سړکونو پراته دي او د دې ترڅنګ روختونونه ټول لمړو او ټپیانو ډک دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د غزنی ولایت د سیمه ایزو چارواکو او د غراز د ملي دفاع وزارت او کورنۍ چار وزارت له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو لا پوره پوره هڅه سره بیا هم بریالی نسوه. د فداسیال کې د چاپخان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د غزنی پر امنیتي وضعیت بیړنۍ غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې غزنی ښار ته به ډیر ژر ملاتړي ځواکونه واستوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یو واستولي برېښنالی کې ویلي چې د دغه ولایت زیات شمیر ولسوالۍ سکوت کړي او د دغه ولایت په غزنی ښار کې لا هم د دې جګړه په شدت سره روانه ده او د غزنی ښار زیاتې برخې د دې تر ولکې لاندې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د غزنی پر پینځو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د ولکې په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور مو اورېده. خو د یادونې وړ ده چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې چې مخکې موږ راپور خپور کړ، د غزنی ولایت د وروستیو تحولاتو په اړه وروستي جزئیات خبریالانو ته وړاندې کړل. همداراز د تلفاتو د شمیر په اړه دوی وویل چې شاوخوا سل افغان امنیتي ځواکونه او شاوخوا سل ملکی وګړي وژل شوي دي. په د غزنی د تیرو ورځو په جګړو کې دوی د افغان سپیشل فورس یا د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په اړه هم وویل چې شاوخوا 50 سرتیري چې له کابل نه د مرستې لپاره غزنی ته استول شوي وو، شاوخوا 90 کسانو یې د دولت تر ولکې لاندې یوې ولسوالۍ ته عقب نشینی کړې ده او د 90 نورو برخلیک تر اوسه پورې معلوم نه دی.
څوک وو؟
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. اوس هم له کنر نه یو راپور لرو. په مرکز اسد آباد کې د 15 میگاواټ لمریز برېښنا یو دستګاه جوړیږي. په دې پروژه کې به 11 میلیونه امریکایي ډالر مصرف وشي او لسګونه زره کورنیو ته به برېښنا ورکړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې هر ځای کې د برېښنا بندون جوړولو او ورڅخه د زیاتې برېښنا د تولید امکانات شته. کونړیانو له پوخانی ولسمشر کرزی هم په کراتو غوښتي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د کمی پوره کول لپاره دی د کونړ په پریمان او بو بندونه جوړ کړي. هغوی ورسره بشمیر رشمنې کړي او همداراز له ولسمشر غنی هم د برېښنا کوټونو جوړولو غوښتنې کړي. ژمنې شوي خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په یاد ولایت کې د خلکو د ستونزو د هواري دپاره د لمریز برېښنا یوه دستګاه نصب شي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لمریز برېښنا د تولید دپاره سروې پیل شوي چې ډیر زر به یې نورې عملي چارې هم پیل شي.
د 15 میگاواټ برېښنا د تولید سولري برېښنا بوالته سولر بنسبو چې بالاخره د ټول کونړ دپاره تقریبا د 95,000 کورنۍ دپاره به برېښنا ورکړي او دا به تقریبا په کم وخت کې به انشاءالله اوسې سروې پیل سوه، تخنیکي سروې.
ولس او د ولس استازي وایي چې د کونړ سیند د دومره پریمانه اوبو د شتون سربیره د لمریز برېښنا څخه ګټه اخستل د کونړ سیند پورې د خندا په معنا دي او دا په دې معنا هم ده چې موږ د خپلې بې وسۍ له امله نه سیند مهار کولی شو او نه هم پرې د برېښنا بندونه جوړولی شو. د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي محمد صافي ازادي راډیو ته وویل که په هغو ولایتونو کې د لمریز برېښنا برخنا د تولید د سګاوی جوړی شي چې هلته وب نوی نو کوم باک نه لري. خو په کونړ کې په مریضه برخنا 11 میلیون امریکایي ډالر لګول زکه به ځای دي چې په همدې ډالرو د کونړ په پریمان او بو یو خه برخنا کوټ جوړې دی شي.
کونړ یو د هغه ولایتونو دی د افغانستان په سوه ولایتونو کې چې پریمان او بلری کو چیرته دغه باندې لکه څنګه چې د کونړ د مړونګي او د وټپور ولسوالۍ ترمنځ د مناګي په نوم باندې کم بند چې د 9.3 میلیونو په مقابل کې تقریبا کار روان دی، جریان کې دی. خو بیا هم امید شته چې په نږدې وخت کې به انشاءالله کار تکمیل شي. خو کو چیرته په دې باندې د اوبو کم د کوچنی ډیم جوړ شوی وی نو دا به ډیر مفید کونړ لپاره، ولې چې د آینده لرله دا به طولانی وو.
هغه وای د مریض برېښنا دستګاه ډېر ستونزې لري، یو خو د کم وخت د پاره وي او ډېره زر خرابیږي، کله چې وریز او باران شي نو هم کار نه کوي او د هیواد په اکثرو ځایونو کې دغه دستګاوې ناکامي شوې دي.
د یولس میلیونو د ډالرو په مقابل کې کومه سولري برېښنا جوړیږي، دغه پروژې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پلی شوې دي. خو په هغه ولایتونو کې چې هلته د اوبو ډېر کمښت دی، بیا هم هغه پروژې هلته هغه څه چې د دولت امید او تمه کوله په هغه اندازه باندې هلته برق تولید نه کړی شو.
د کونړ والی بیا وایي هم یې د مناګي په برېښنا کوټ کار چټک کړی، هم غواړي چې په اسدآباد کې د برېښنا تولیدونکي فابریکې بیا اساسي رغولو چارې ډېر زر پیل کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو د رادیوي ډرامو د لړۍ یو کلی زرغګونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع چې د دې خبرونې لومړی موضوع ده تاسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان د مرکزی پارلمان نویو غړو نن د وفادارۍ لوړه وکړه. د دوی د لوړې مراسم په اسلام آباد کې ترسره شول. دا په داسې حال کې ده چې د مخالفو ګوندونو پلویانو په دې خاطر چې ګنې انتخابات د دوی په وینا له درغلیو ډک دي لاریونونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د صفیالله ستانکزي په راپور کې.
د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره 329 غړیو نن په اسلام آباد کې د ملي اسمبلی په ودانۍ کې د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې په دې مراسمو کې پخوانی صدر اعظم او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان حضور درلود. د عمران خان په شمول چې ګوندې ګڼې څوکۍ ګټلې، نوې وکیلانو ته د وفاداری لوړه د پاکستان د پارلمان مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
تمه روانه اونۍ به د پارلمان همدا 324 غړي د پاکستان د پارلمان مشر او مرستیال هم وټاکي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15مې پارلماني ټاکنې ګټلي، خو مخالفو ګوندونو یې وار لمخه د پاکستان د صدر اعظم او هم د پارلمان د ریاست او مرستیالۍ لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. که څه هم عمران خان ویلي و چې د اګست 14مې د پاکستان د ازادۍ لورځې مخکې حکومت جوړوي، خو اوس ښایي د اګست 14مه د نوي صدر اعظم لپاره د پارلمان غړي رایه ورکړي او بیا حکومت جوړ شي. د صدر اعظم لپاره هیلمن عمران خان کتام په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره کافی څوکۍ ونه ګټلې، خو په پا پاکستان کې د مسلم لیگ نواز او یا هم پیپلز پارټي د اوګدو کلونو رژیم ور ختم کړه، اوس وایي چې یو نوی پاکستان به جوړوي. د ویلي چې په خپل وکیلانو سربیره ګڼ نور آزاد وکیلان خپل کړي او د صدر اعظم لپاره کافی څوکۍ ګټلې دي. کتام د پارلمان نو یو غړیو د وفادارۍ لوړه وکړه، خو د څو مهمو سیاستوالو مولانا فضل الرحمن، محمود خان تکزي، آفتاب شیرپاو او چودري نثار پلویانو او د ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکی بللې دي. دوی پاوز تورن کړي چې په انتخاباتو کې د عمران خان په پلوي لاسوونی کړي، هغه څه چې پاوز او عمران خاني پکلا کړه دوی. اخو د اروپای ټولنې د ټاکنو نظارتي ټیم هم د پاکستان د انتخاباتو نتیجه سم بللې، خو د کمپاینونو پر مهال زینو مسایلو باندې انتقاد کړی دی.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو اوریدونکو، وا موریدل چې ګلبانو د چینې پر غاړه جنو او میرمنو ته د انتخاباتو د اهمیت او ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به وورو چې سردار خان د چا په حجره کې دی او د څه شي صفت کوي.
زهیر لوی که ملک صاحب نو خانه دا هندوانه خو ډیره خوندوره ده.
وایم دارو دې سردار خان دا مو د خپل فالیز دی دهقانان د خدای ښه لري ډیره خواري ورسره کوي.
رښتیا یې ویلي چې بې له خواري نه دین شته نه دنیا. نامه خدای دې وي ډیر ادم ښه جوړه کړې ده. دا شاوخوا ښایسته ونې ګلونه څومره ښه ښکاري.
هغه د چا خبره دوه ورځې ژوند دی چې ښه او خوشحاله تیر شي. رښتیا پښتنه د عیب نه وي. دا ډیر وخت دی خو نه وي راغلی. خیرت خو به وي. څنګه دې پېښه را وکړه
ملک صاحب؟ خیرت نه خبره تیره ده. هوښیاران متل کوي چې تمه یا ښو میړونو ته شي یا لویو غرونو ته. راغلم چې یو منډه تړل راسره وکړي.
سردار خان بنده په وس پر دی چې زما له وسه کېږي ولې نه په سترګو؟
وایم سترګې دې په امان. خدای دې آباد لره. تل د کلي ولس ته خیر رسېدلی دی.
وایي نیت صاف منزل آسان. دا کلي ولسونه د دې لپاره یو ځای اوسېږي چې د یو بل په غم او ښادۍ کې سره شریک شي. ښه اوس دې نو خپله خبره وکړه چې زما سر پې خلاص شي.
خپله خبره خو دا ده چې له خپلو سره په جنجال اوښته یم.
سردار خانه په تا به بد هم ولګېږي. خو ښه بنیادم هغه وي چې پردیو ته هم ښه ورسېږي. پاتې شو خپل. خپل خو بیا خپل وي کنه.
بس ملک صاحب یو بد رانه شوي دي. نور مې مه ملامتوه.
ښه چې خپله پړه منې نور څه نه درته وایم. خدا خپل دې ونه ښودل چې څوک دي او بیا مو لانجه څه ده؟
ملک صاحب څه درته وایم، له خپلې خور او د هغې له خاوند سره په غم اوښته یم.
ښه ښه
او خبره اوږده ده، په لاره کې به درته وکړم، خو چې ته راسره یو ځل هلته ورشي.
ګلبانو ته فریش وه، ته په دفتر کې ستړې شوې چې د مکتب په میدانۍ کې وګرځو، د شاګردانو سره به هم خبرې وکړو.
ما وینې صاحبې مننه، همدلته ارامه یم. له شاګردانو سره مې مخکې لیدلي، ډېر ښه نظرونه یې لرل.
رښتیا یوې شاګرد ته مې ویلي چې دلته راشي، د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده چې رایې وړي او موږ ته یې وښيي.
د انتخاباتو په باره کې رسامي کړې ده؟
هو، یعنې دا چې په رسامۍ کې د انتخاباتو اهمیت ښودلی دی.
ښه،
مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګلبانو خورې همدا مې درته ښودله، عمر یې ډېر دی. دا زهره نومېږي. نام خدای په رسامي کې ډېر لوی استعداد لري.
ښه ښه، زهرې ستړې مه شئ.
کور ودان، تاسو ستړې مه شئ.
خواره مه شئ. ښه زهرې، ته نه رسامه یې؟ ها
څه وایم، بس چې څه بې په زړه کې راشي رسموه به یې او زړه به پې خوشحالوم.
ګلبانو، دا کم عمره نجلۍ ډېر لوی استعداد لري. که ښې لارې چارې ورته برابرې شي، په خپل هنر کې به لوی نوم پیدا کړي.
همداسې ده، د کورنۍ خون کامکاري به یې د لارې مشالونه وي. ښه زهرې، معاونې صاحب ویل چې د انتخاباتو په اهمیت یې یوه رسامي کړې ده.
او ګلبانو ترورې، رسامي مې راوړې ده، تاسو او معاونه صاحب یې وګورئ چې څنګه ده. دا دې وګورئ، همدا ده.
ته راکه. اوهوهو، دا څومره ښکلې ده. معاونې صاحب دې وګوره، څومره ښه پیام لري.
ګلبانو، همداسې ده. ته ګوره، په تیارو کې چې ډېوې روانې دي، دا ځینې د ښځو نمایندګي کوي او دا ځینې د نارینهوو.
هو، او د تیارو په آخر کې ښکلې او رنګینه فضا ده. ونې او ګلونه دي، ودانۍ دي.
له دې ډېوو نه چې له ځینو سره ښځه او له ځینو سره نارینه لیکل شوي، مقصد دا دی چې که ښې ښځې او ښه سړی انتخاب شي، تاسو به له تیارو نه رڼا او ښکلي ژوند ته راوباسي.
شابه زهرې، همداسې ده. ښه ده، دې پیام تشریح ورسره لیکل شوې. چې خلک د رسامۍ په مقصد ښه وپوهېږي.
هو، دا پیام زما هم ډېر خوښ شو. زهرې، ته یې ولوله.
په کار پوهې اخلاص بدې وطن دوستې ښځې او په کار پوه اخلاص بد او وطن دوست سړي انتخاب کړي چې وطن او وطنوالو ته خدمت وکړي.
له دې رسامۍ به ښې ښکلې کاپیانې اخلو او بیا به یې د خلکو د پوهاوي لپاره په مهمو ځایونو کې لګوو.
سیده، زه خود زوانان و دستپورتی مسابقه چه گورم دیر خوشحاله گم.
جمیله، ده خوشحاله زی خوزه کده چه ده هر سه ده زوانان و شورا پا حلو زلو وشول.
آها، دیر خوزول. که ده مسابقه نوی، که زوانان پا ورزش که مصروف نوی، ده کلی دیر الکان او زوانان با گم رسی بیوی او ده سریخو پا دن که با گرزی دلی وی تو وی خواه. بد می ویل خدای داده.
وایم گل خبره دی وکړه موسا گله، چوت بد بوشه تو خود عقلا ناره آنا کومی خبره چی تو کوی تو بل چا ورده پام هم نی.
خدای داده، تو خود خپل ملگره دی عقلا نار بولی. چه داسه ده اوز دی وی چه مگد زوانان و شورا کم داسه کارو کو چه ده خلکو پا که دیره گته بی؟
سیده، دا خود دیر آسانه پختنه ده. زورد بد مشد موسا گل شاگردی هم ویلیشی.
نه، خدای داده پا عقلا باده. که پریده چستا یار موسا گل هی زواب ورکی تو وای خواه.
زه ده خدای داد پزای زوایم چی خواه. اوسی نو زواب وایا.
زواب آسانه ده خدای داده. دا لگ مخ که زو تا دزوانان و شورا دی غنده تا لگ کمزای نراغلو؟
استاد خان دلاور خان دا خوار دا غاری دزمو کنه.
ای شباز، اوز نوغوک سا جمیله، خبره داسی ده چه زمونگ دی قانان و دا خان دلاور خان زمکی تا وطی جوڑه ول چه دا سیلاو مخی ونیسی تا وای خواه.
خانو، وطی خوی دا خان دلاور خان زمکو تا جوڑه ول، اوز نو تا دی اصل مقصد وای موسا گوله.
اصل مقصد می داده چه خان دلاور خان خوار چه لری خپل زمکی لسیلاو یو چه ساته لیسی. خو پات اسول دا غریب خلق سیلاو ظالم با دودوی دخلش خوند و تختوی.
خانو، چاره چه دا؟
خبره پا چاره که دا کنه. چاره داده چه دا کلی پا سر که سربند بخب پوخ جوڑ کو توای خواه. د کلی ټول زمکې به له سیلاو نه بچ وي.
واه واه واه، ژوندی دی موسا ګلی. زړه د بدمشه عجبه د حکمت خبره یې وکړه.
خدای داده، د حکمت خبره یې وکړه. خو زه وایم راځئ له کومې موسسې نه به مرسته وغواړو، که نه دا وړۍ به شړۍ نه شي.
نه، موسسې ته حاجت نشته. دا وړۍ زه شړۍ کوم.
کینه کینه موسا ګله، ته نو هسې هوایي خبرې کوې.
نه، هوایي خبره نه کوم. کلیوال خو څه پیشو نه دي خوړلي ته وای ښه ښار به پرې وکړو. ملنګۍ به مس ډول وغربوي او ځوانان به په شوق د سربنده پخولو کار کوي.
ما خو ویلي که نه چې موسا ګلی د عقل انار ده، ومو لیدل.
خدیجه، د پولی ترڅنګ په دې اوار ځای کې دسترخوان وغوړوه، لوښي پې کېږده، زه لاسونه مینځم.
ښه ده، خو ته صبر چې زه لاسونو ته د اوبه واچوم.
نه نه، دا دې ومه مینځم.
ښه نو، بسم الله که، دارو دې شه.
خو ته هم راځه، لاسونه دې ومینځه.
دغه ده، درغلم.
خدیجه، ورور دی بدماشی ته لاس اچولی، هسې نه چې بیا راپسې راشي دا سوکړک او شړومبې راباندې زار کړي.
ملنګه، ما هم داسې نه انګېرله چې ورور به مې دومره دښمني راسره کوي. خو اوس زه به هم خوښه شم.
غریبې، ته نو څه کولی شې؟ وای خاورو له ایرو سره واړول، باد پې راغی دواړه یې یوړې.
داسې مه وایه، د غریبانو هم خدای شته. زه ځم په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
ګمان مې نه شي چې عریضه څه ګټه وکړي. خو زه بیا یو کار کوم چې ورور به دې له ډېره درده په ځان وخاندي.
نه نه پام کوه، ګوره زه نه دې نیسم ملنګه، داسې کوم کار ونه کې چې ځان ته دم ضرر ورسوي ورور ته مې.
نو څه وکړم، دی مې د مرګ خوبونه ویني او زه لاس تر زنې ورته کښېنم؟ ها
خو زه چې عریضه پرې وکړم دا یې ښه او قانوني لاره ده.
ښځې، زه پوهیږم چې څه وکړم او څه ونه کړم، زما په کار کې به غرض نه لري.
عزتمن اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د ځوانانو په شورا کې یو ښه وړاندیز وکړ او وی ویل چې باید د کلیوالو په حشر د کلی سربان محکم شي چې ځمکه د سیلاب له خطر نه وژغورل شي. درنو اوریدونکو، چیرته چې تاسو ژوند کوئ، آیا اوس هم د اشر رواج شته؟ که د خلکو ترمنځ اشر او یو بل ته درناوی وي، د ټولنې او خلکو په ژوند کې به څه بدلون راشي؟
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.